ಕಿ ಮವಿದೆ ಕಿ ಗಮ ಮಾಜುಂದರ ಸರಾಷ್ಟ ಹಕಿ ಮವಿದೆ ಕಿ ಗಮ ಮಾಜುಂದರ ಸರಾಷ್ಟ ಸುಕುಂತ ಜರುರತ್ ನರಂ ಸುಕುಂದರ ಸರಾಷ್ಟ
ಆಜಾದಿ ಮೇಲ್ಮಾ
دا زده رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشه زفرید سیالمو دا زده ملما پروگرام ته مو خره خلاصوایه نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړي او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري بلبل ویډیوګان جوړوي او په ټولنیز رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی که په پیل کې راته وایست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوسکونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلا په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ وخکاله په هندوستان کې مسافر ما د زده کړو لپاره او یو سلور کاله می هیواد کې مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې هم تر دولسم صنف پورې عمل تلو شوی یم هغه هلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژۍ سره د شوق له کوم ځای راغی داسې څه انګېزه په تاسې کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي
د دې شوق خبره شدا دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو هغه وخت کې چې موږ له دولسم فارغېدلو نو په جمهوری دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کاو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري آبادی ته ضرورت لري نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي قدرت دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع کړو بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړم
په د خوندي په اړه ته په خوندي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغز د زده کړنه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي ساينسي مضامینو کې تکړه وي هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې غزي ادبيات وي تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي
جالبه پښتنه ده یو خو موږ ایتاسې تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګر چې د مطالعې دوره کې زکول سخت دي خو روسې سره به په فائدہ پوي د څومره یو قوي علم سړی تور کوي نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګ د سازانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو نو ټول فریډونو کې او زپ عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به سازانو ډیر جالبه باسونه کول هغه نه بم پنده غسته خو زه اول نمره ومه بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل. یو نیم داسې و چې تاریخ کې بلک دغه خوند به ډېر نه راکو، ځکه ما به وی چې صحیح ده دا قصې مو وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه هم داسې چا نه دي ویلي چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل چا جوړ کړي، بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب ته ورته.
یادم وکړه چې اول نمره وی، یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاستی یا مشروط شوی هم نهستی؟
نه، مشروطی او ناکامي خو ډېر لري وه، بیخي په ژوند کې ما نه ده تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وی که نه، ولی چې ګوشنګي دي کوله چې ما نه مخکې نشي نور کسان.
دا مسله جالبه وه. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوه او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکړم، ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورته نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار. نو نه مې نقل ورکوه نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته ووایاست. د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلې، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته خو عموما په افغانستان کې د کور نفقه مې اوسې ورته غاړې وي. زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي، د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورته غاړې وي. تاسې څه کول کې؟ یوازې درس ته مو وخویستی و که نه کار مو ورسره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم. یو خو منګه کورنۍ ساختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور، نو د کورني کارونه نه هم بېغمه ومه، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروفه وم.
یعنې په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس والې؟ درې، څلور، پنځه؟
ما روټین داسې و چې موږ تاسې افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شو، دولس نیمې بجې به تر کور ته را ورسېدو. یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به موږ کم کور شروع کېده، هغه به مټن که او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به م وایي چې تر څو همدغلته سره اوده به شو، سترګې به هم پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي. دغه مسایل بیا ساعتونه و چې بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و. پنځلس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو، نو کلب به هم پاتې و، کورس به هم پاتې و، بس مکتب او درس هغه به خاص وخت و، یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پس جانه که دا راته ووایي، سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د درې کلنو په هغه حساب باندې و. نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته، البته د خاري لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معارف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه. خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو برسونه دي، او بیا هم هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده، د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باورې دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسې په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور په انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% آسانه کوي. 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو البته تعلیمی نظام ټول په انګلیسي او منګه دلته په خپل هواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شزینو ویلو دا غم کافی نه و چې مونږ عزت وکړو. اولم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا په ریاضیاتو فوکس کوو، نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کته چې نړۍ کې ووم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هیواد سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان هلکان بچول له 15 میاشتو، 16 میاشتو یا 18 میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی له وجې، او زمونږ سیستم د پراخه فوکس له وجې هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپېسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو هلکان به موږ نه لږ ډېر تکړه ول. د هغو نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو، فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه دا پرستامول زما د تبې لپاره تداوي ده. نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسوي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چاته ډیټا بیس جوړوي، یو چاته ویب سایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلو خپلوانو نه چې په خارج اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، دا هو آی ڈی کارڈ او بینک اکاؤنٹ او درتون استفاده کی خپل تخنیکی علم خلقو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کی. خو هغه نمخ کې دا غي زګړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
ام دغه خپل ماوس کول چې کچې د دوه اړخونو سره بیل کړو تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې وي کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې پاپا ټولنیزو رسنیو کې یاد د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی وته ډیر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خپره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله دې په دې چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي وایي چې تا ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تېر وانه.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نن دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کوډ دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېر استفاده وکړي خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډېر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ که چېرې یو څوک غواړي ځان نه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرۍ تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې ده په نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه را واخلي د ټکنالوژي کم ګروث چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بيخي روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا هغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیس دی ډیټا انټری والا نیٹ ورک کچھ نہیں انجینران چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه په کار شي دا عمره حد کې بالکل کېدلی شي خو هغه ډیر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخی سره متضاد دی. د ملت سایز د 30 میلیون انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځانونه وروزي خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لیډ ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو ښه شپزم جوړ کړی.
چې ښه پخولی شي ونه وایي چې مثلا چپس ښه پخولی شم، یا ونه وایي چې هګۍ رومیان ښه پخولی شم، هغه خواړه مثلا وریجې پخولی شي، مثلا بریانی پخولی شي، روش پخولی شي.
او وریجو کې ډېر خنه ما او دا واړه اشپزیان یې زنه کوم. عموما ما سره چې ملګري د هګۍ او دا چای کیک دا او دا واړه واړه اشپزي کوي، هغه نه کوم چې روش کړایي چوپانی دغه شی نه زه جوړه
کړم. په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې داسې یو ښه خاطره، ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي کله کله تیروتنې له سړي کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بېرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دې وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا شعار وو چې موږ به ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو، اسانه کوو به او هر چا ته به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کار و چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه علاوه لرو چې هغې کې ته پښتو ژبه امپلیمنټ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپله عامیانه ژبه پرووایډ کې. نو بیا بالاخره له ډېرو سختونو وروسته موږ کولای شو چې پښتو ژبه په خپلو سافټویرونو کې داسې امپلیمنټ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې راشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو. جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډېر زیات کوشش هم وکړ، پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس هم 90% پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زموږ دغسې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو.
د دومره سختیانو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان دننه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېره اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده، وایي دې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه، چې زه یې ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادانو وتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسې. نو کوشش پکار دی خپلو هغو خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسیږي، تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغو جوړ کړی شي، شته دی لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسې په دغه کې د هغو ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم که ډېر پروفیشنل نه چې تاسې د یو شاپیفای سټور پکې وچلوئ، یو امازون بزنس پکې وکړه، ډراپ شپنګ پکې وکولی شئ، یا فریلانسنګ وکولی شئ، کوم چې پاکستانیانو، بنګلادیشیانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسې هم وکولی شئ، نو دا به ډېر ښه کار وشي. یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ ذره دا اوږې سپک شوي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، ژوندی اوسئ.
هیله کوم، ډېره مننه.
خپو ہے گے چے بربادیم اوس دا درد کور بنیادیم لاس میں پور تکی پہت کی زمرہم جلال آبادیم یارت چے پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم دا جمعی وزونو زکا ماوی سبتا تیادیم تانا فکر چر تکڑے صبح مدچا اولادیم تیرا شیخی گا کی میں واخلی زہم حقا پریزادیم پلر مال منو مورکو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا
اصل کې يم زوزا استخکار او توزا اصل کې يم زوزا استخکار او توزا استخکار او توزا اصل کې يم زوزا اصل کې يم زوزا اصل کې يم زوزا اصل کې يم زوزا